ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین ایوا په کابل کې دولس نیمې او دلته په پراګ کې د غرمې لس بجې شوې. ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې تاندې هیلې او جمهوریت در خبرو. په لومړی خبرونه ورو ویانده فرخنده اسد.
د پیښور په حیدرآباد کې د اپریل په 14مه د وژل شوو کسانو خپلوانو د دغه پیښې په اړه د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې د یوې کړۍ یوې لارې په اړه غونډې ته خپله وینا کړې او د برطانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اپریل په 14مه د پیښور په حیدرآباد کې د وژل شوو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د یو وژل شوي کس تدریزوي جلیل اپریدي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدي شناختي کارډ او نور کاغذونه وښودل او ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري.
رشتہ دار خو په دی واقعیا کې ټول زما وو. سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد افریدی دی، د ترزوی مې دی. مون د دې ریاست شهریو، حق لرو د دې مطالبه، د دې आवाज چتولو حق لرو. عدالتي کمیشن مطالبه کوم چې پکې دیني او د دې کیسې اثرینو جایزه واخلي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او غړو هم خبري غونډې ته وویل چې که حکومت ته حیدرآباد د پیښې پلټنې ونه کړي نو احتجاجونه پیلوي. د پیښور پولیسو د اپریل په 14مه ویلي وو چې په حیدرآباد کې 15 وسلوال وژلي. تر دې وروسته د اپریل په 2 هم د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویلي وو چې ثبوتونه ښایي امجد اپریدي له طالبانو سره تعلق لرلو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي وو چې وژل شوي کسان یې د ډلې غړي وو. د چین په مرکز بیجنګ کې د یوې کړۍ یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت د ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي. دا غونډه د اپریل له 15مې نه تر 18مې پورې دوام لري چې پکې د 30 هیوادونو مشران ګډون کوي. د پېښور انتظامی د پولیو مهم ادرس وسلی رش کارکونکي له دندو لرې کړې دي. دغه کسان د پولیو ساسکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کارته نه وتللي. دا له هغې وروسته دا چې د تیر ګل په ورځ د پېښور په ماشوخېلو کې د پولیو ساسکو خلاف داسې اوازې خورې شوې چې ګینې دغو ساسکو ماشومان ناروغه کړل. د پېښور د ډپټي کمشنر ویان ډاکټر انور جمال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل که لرې کړل شوي کسان بیرته خپل کار ته ستانه شي نو دوی به یې پر بحالولو غور وکړي.
نو باجی ورکران دا چې چې هغه وی چې ارمنګ نه کو دا غي خپل مرجع باندې دا هغه چې ارمنګ نه کو به حالت کار نه کو. د دې کې 41 سپروایزران دي او 283 هغه کې کمیونټي هیلت ورکرز دي.
د ماشوخېلو د پیښې وروسته ګڼو خلکو خپل ماشومان هم روغتونونو ته د معاینې لپاره رسولي وو، خو وروسته حکومت ویل د پولیو ساسکو خلاف خپرې شوې اوازې ناسمې وې. په ماشوخېلو کې خلکو د صحت یو بنیادي مرکز ته هم زیان رسولی وو. بلخوا د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپین انن بیرته پیل شوی دی. دا خبره د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تېره شپه مشال ریډیو ته کړې. تېره ورځ په چمن کې نامعلومو وسوالو د پولیو مهم یوه ښځه کارکونکې نسرین په ډزو وژلې او بلې جوبل کړی دا. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دی چې حکومت یې هڅه کوي په روان کال کې د تورخم لار شپه ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. نوموړي پرون د خیبر ضلع لواړګي ته د خپل سفر پر وخت مشال ریډیو ته وویل په جنوري کې د وزیر اعظم عمران خان تر اعلان وروسته په دې کار پیل کړی دی چې د تورخم لاره سلیر سات خلاصه وساتي.
موږ به کوشش کوو چې د کال کې دننه خلکو لم او تجارت لم دا بارډر 24 ګنټه کولاو. دا زمونږ یو افغانستان سره د تجارت په روټ باندې دا، نو هغه به موږ همیشه استعمالو. هغه تجارت والا چې کوم ریلیشن شپ دی هغه به موږ سترنګتن کوو.
تیمور سلیم جګړه دا هم ویل حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایران او هند په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار له دفتره په پرونی خپور بیان کې راغلی چې تهران د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بیان وایي د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی او له هندي سفیر وینی کومار سره خبرې وکړې. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې پرون روسي او چینایي او امریکایي چارواکو په مسکو کې پر افغان سولې خبرې کړې دي. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ تیره ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بېګناه خلک په جیلونو کې اچوي او د دغې نه بیا ګټه پورته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف د چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز کړی و چې ایرانی نژاد برتانوي نازنین زاغیری دی د ایرانی شهریت لرونکي نیکار کوڅکانی چې په آسټرالیا کې زندانی ده تبادله شي. نازنین زاغری ایرانی نژاده برتانوی ده چې په ایران کې د حکومت خلاف د فعالیتونو په تور نیول شوی او د 15 کاله قید سزا ورته ورول شوې ده. هغې تامس رویټرز ادارې سره کار کوو په 2016 کال کې چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللې وه نو ونیول شوه. د نازنین زاغری خاوند ویلي د ایران دغه غوښتنه نامناسبه ده. بلخوا نگار کوڅکانی چې د ایران شهریت لري او په آسټرالیا کې نیول شوی امریکایي د سپارلو غوښتنه کوي. او بل خبر دا چې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړې. شپږ او یا کلن جو بایدن د ډیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. تیره ورځ یې په خپل ټویټر پاڼه جو بایدن په یوه ویډیو کې وویل د امریکایي ولس اقدار په نړۍ کې د دوی حیثیت د دوی جمهوریت او هر هغه څه چې امریکایي جوړه کړې ده دا وخت له خطر سره مخامخ دي او ځکه دی خپل ځان د ولسمشرۍ د کاندید لپاره اعلانوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 141 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 142 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 13 پیسې او 103 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 شپېته پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 300 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدل شي. د اپریل په 14 د حیات آباد په پیښه کې د وجلو شوو کسانو د کورنۍ غړو او پښتون تحفظ تحریک ویلي ک حکومت عدالتي کمیشن جوړ نکړي نو احتجاج پیلوي.
ترغه به د احتجاج زمونږ جاری ترسو پورې یو عدالتي کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راخکاره شوی نه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای وزیر اعلی به پر اتلونکو ورځو کې په کابینه کې بدلونونه اعلان کړي. د کوارټ او کرک انتظامیه له شخصي ځمکو سره د سرکاري یا شاملاتو ځمکې په خرڅلاو بندیز لګولې دي. شنون کې وای
پہلا نه چې کوم شاملاتو باندې قبضه خلکو اچولې دي هغه ځمکې وسنګ رخلاسيږي.
د خزو پاړه ځنګړې خبرونه تاندې هلی هم در خبرو او په جمهوریت خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ګوندونه څنګه کمزوري کړي او هلته متبادلې سیاسي نظریې ولې نه پیاوړي کیږي.
د ملیټری د سیاسي ګوندونو په اړه کې شکو په شبهاتي
لیفت په پچھلے 30 سالو کې اندر بڑی بری طرح سے شکست ہوئی.
نور راپورونه هم لرو تر سره وسه. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. د اپریل په 14مه د پیښور په حیات آباد کې د یو وجل شوي کس د ترزوی جلیل اپریدي ویلي، همجد اپریدي او نورو څلورو وجلو کسانو له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لره. نوموړي پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او پلویانو سره یو ځای په پیښور کې خبرې غونډې ته د امجد اپریدي شناختي کارډ او نور رسمي کاغذونه وښودل او له حکومت یې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د پیښور پولیسو د اپریل په 2 ویلي وو چې داسې ثبوتونه لري چې نوموړی د وسلوالو د ډلې غړی وو. تحریک طالبان پاکستان هم ویلي وو چې د حیات آباد په پیښه کې وژل شوي د دوی د ډلې غړی وو. غلام غوس رپورټ لري.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د امجد اپریدي په نوم د وجل شوی یو تن د ترزوی جلیل اپریدي خبریالانو ته وویل چې د امجد اپریدي په شمول په حیات آباد کې وجل شوی ټولو 15 واړه کسانو د وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لرلو.
رشتہ دار خو په دی واقعیا کې ټول زمو سکه رشتہ دار چې زما کم دی امجد اپریدي د ترزوی مې دی چې دا چا باندې د طالبان کمانډر الزام لګیدلې دی دومده کا زه د ترزوی ما زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ د دې ریاست شهریو حق لرو، د دې مطالبه د دې आवाज چتولو حق لرو چې دا کما واقعیا شوی دا ظلم شوی دی، جبر شوی دی، بربریت شوی دی. عدالتی کمیشن مطالبه کوم چې پکې دی نی او د دې کیس ته اثرینو جایزه واخلي.
خو د ګل پورس د پیښور د پولیسو مشر قاضي جمیل په خبری غونډه کې د امنیتی ادارو دریز بیا تکرار کړی وو چې په حیات آباد کې په عملیاتو کې دوی ترګر په نخه کړی وو.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سعید عرف بابو یو بل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواری هم قبول کړه وه. اوس پورې پلټنه ښایي چې امجد دا نورو ملګرو سره په حیات آباد کې په غټ غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
خود پختون تحفظ مومنٹ یو غړی او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي که په دغه پیښه کې وژل شوي ټول کسان ترهګر دي نو بیا دې حکومت د دې لپاره بغیر د سیرې ترهې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تر اوسه پورې دې شل قسمه بیانونه بدل کړو. آخری بیان مطابق یو امجد دی وی چې دا دهشتګرد و. حالانکه هغه سابقه سرکاری ملازم و او دې وخت کې مغه پای کوټ کې کیس هغه چلیږي او هغه پای کوټ ته پیشیانې کولې. نو دا یو جالی پولیس مقابله وه. تر هغې به دا احتجاج زمونږ جاري په دې مسله باندې چې تر څو پورې یو عدالتي کمیشن چې هغه پای کوټ په ججانو نه مشتمل داسې کمیشن نه جوړ شوی او د دې واقعي متعلق تمام حقایق راښکاره شوي نه.
تر دې وړاندې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل اپریدي هم په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د حیات آباد په عملیاتو کې چې کوم کسان وژل شوي وو هغه ترګر نه وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د یوې کړۍ یوې لار ون بیلټ ون روډ غونډې ته خپلې وینا کې 15 تجویزونه وړاندې کړي دي چې تر مخه یې د ونو بوټو لګولو سره د ماحولیاتي بدلونونو اثرات کمول، سیلګرۍ ته وده ورکول، د درغلۍ خلاف په ګډه سره مبارزه کول، د غربت خاتمې لپاره کار کول او خپل منځي تجارت آزادول شامل دي. کارپوهان وایي که ون بیلټ ون روډ پروژه کې شامل ملکونه که په دې تجاویزو عمل وکړي نو ټول ملکونو ته یې ډېره ګټه رسېدلی شي. د وزیر اعظم د وینا په حق له نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن د جمعې په ورځ د چین په بیجینګ ښار کې دویمې یوې کړۍ یوې لار یا ون بیلټ ون روډ غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان او چین د سی پیک دویم پړاو طرف ته روان دي چې پکې به اقتصادي زونونه جوړولی شي. د سره سره د یوې کړۍ یوې لار پروژو له وجې په پاکستان کې د توانایي په بحران کې کمی راغلی او د چین په مرسته گوادر بندرګاه په تیزۍ سره د نړۍ یو لوی تجارتي مرکز جوړېدونکی دی. د نوموړي وینا وه
زه 15
تجاویز وړاندې کوم. کول غواړم د ماحولیاتی بدلونونو اثرات کمولو لپاره موږ ټولو لا په ګډه سره د دې مقابله کول پکار دي. دویم دا چې سیلګرۍ ته وده ورکول پکار دي چې د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتې شي او د یو بل کلتور نه په خشان خبر شي. دریم دا چې موږ له درغلۍ مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړول پکار دي. څلورم دا چې د غربت خاتمې لپاره ټول هیوادونه دې په ګډه سره یو فنډ جوړ کړي. او پنځم دا چې هغه هیوادونه چې په دې ایوې کړۍ ایوې لار په پروژو کې شامل دي دوی باید له یو بل سره تجارت آزاد کړي او په نیجی څانګه کې د سرمایه کارانو حوصله افزایی وکړي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریدی وایي که ون بیلټ ون روډ پروژه کې شامل ملکونه په دې تجاویزو عمل وکړي نو ټولو ملکونو ته یې ډېره ګټه رسېدلی شي. وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ماخستن د چین په څلور ورځنۍ دوره بیجنګ ته رسیدلی دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایوې کړۍ ایوې لار غونډه کې ګډون نه علاوه د ځینو ملکونو اعلی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم به د یکشنبې په ورځ د چین صدر شی جن پینګ سره هم ویني. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د عمران خان د چین دویمه دوره ده. نوموړی له دې وړاندې د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم چین ته تللی و.
د احمد الله راپور مو اوریدو. د پیښور انتظامیه د پولیو هغه سلګونه واکسینی کارکونکي له دندو ګوښه کړي چې د څاڅکو په اړه تر اوازو خبرېدو وروسته کارته نه تلل. واکسین ورکونکي وایي د اپریل په 2 د پیښور د ماشوخېلو پیښې له کبله وېرېدلې دي. هغه ورځ د ماشوخېلو ځینې اوسېدونکو دعوه وکړه چې تر څاڅکو خوړلو وروسته یې لسګونه ماشومان ناروغه شول خو روغتیا پالانو او چارواکو یې ادعا ناسمه وبلله. د روغتیایي کارکونکو د دندو نه ترسره کولو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې له هدفه 30% کمو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول. چارواکي وایي کمپین یې غځولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پیښور انتظامیه د پولیو واکسیني ډلو 340 کارکونکي لرې کړي دي. د ضلع انتظامیه چارواکي وایي په ماشوخېل کې د پولیو واکسینو ضد د خورې شوې اوازې وروسته یو شمېر واکسین ورکوونکي کار ته نه ورتلل چې له امله یې ډیپټي کمیشنر هغوی لرې کړل. د پولیو په برخه کې د پیښور د ډیپټي کمیشنر فوکل پرسن ډاکټر انور جمال بیګا مشال رډیو ته وویل که لرې کړل شوي کسان بیرته خپلو دندو ته ستانه شي نو دوی به یې په بیا بحالولو غور وکړي.
اکتالیس سپروائزران دی او 283 پاگه که کمیونیٹی ہیلتھ ورکر دی.
د گل پر ورځ د پیښور په ماشوخېل کې د پولیو واکسینو ضد اوازه خوره شوه چې له امله یې ډېری خلکو ماشومان روغتونونو ته وروړل. ډاکټر انور جمال وایي د پیښور درې هسپتالونو لیډی ریډنګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ هسپتال ته وروړل شوو ماشومانو کې یو هم پولیو واکسینو نه و اغېزمن کړی. د اوازو تر پیل کېدو وروسته په ماشوخېل سیمه کې د پولیو واکسینو کمپین وځنډول شو. همداراز پرون د بلوچستان په چمن کې د پولیو ورکوونکي یوه زنانه ووژل شوه او بله جوبل شوه. له دې وړاندې د اپریل په 24 د خیبر پښتونخوا په بونیر او په 23 په بونو کې په ورته بریدونو کې دوه پولیسان ووژل شو. ډاکټر انور جمال وایي د پولیو واکسینو ضد خوروشو او اوازو دا ځل کمپین سخت سپلې خو زیاتوي د دوی ډلې هڅه کوي چې هر کور ته ورسیږي.
متاثر شي خو یوازې په خورنیر تقریبا ټول سبا او پاکستان کې راغلي ډېر زیات بد اثرات راغلي.
د پولیو واکسین هر میاشت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا ځل د قبایلي زیرلو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې 6 لک ماشومانو ته واکسین رسول هدف و خو چارواکي وایي دا وار 30% کمو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شو. د پولیو واکسینو د خیبر پښتونخوا د څانګې فوکل پرسن ډاکټر امتیاز علی شاه بیګا مشال رډیو ته وویل دا ځل یې کمپین په 3 کې ختم نه کړ ځکه چې غواړي انکاري مور او پلار قانع کړي او ټول ماشومانو ته واکسین ورسوي. پولیو وایرس له نورې نړۍ ختم شوی خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې دا رنځ لا هم پکې شتون لري. روان کال په پاکستان کې 8 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. په پیښور کې له دندو څخه د پولیو کارکونکو د لری کولو په اړه مو رپورت واورېدو. په چمن کې د پولیو په روغتیایي کارکونکو تر حملې یو ورځ وروسته نن واکسیني کمپین به بحال شو. د سیمې یو انتظامی مشر سمیع الله آغا بیگا نا وخت مشال رډیو ته ویل د روغتیایي کارکونکو د امنیت اقدامات کړي دي. پرون د چمن په سلطانزی کلی کې د ګوزن پر واکسیني ډلې په حمله کې یو ښځه وژل شوې او بل جوبل ده. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. ایوب ترین نور معلومات راکړي.
د افغانستان په پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو ضد کمپاین نن برته پیل شو. د خبره د چمن اسیسټنټ کمشنر سمیع الله آغا تېر شپه ناوخته و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د پولیو د کارکونکو لپاره دوی سخت ګامونه پورته کړي دي. د پولیو ضد کمپاین تېر ورځ د هغه وروسته وځنډول شو کله چې د چمن په سرحدي کلي سلطانزی کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پولیو یوه 15 کلنه کارکونکې نسرین وژل سوا او داغه 43 کلنه ملګری رشید ټپی سوا چې اوس هم د کوټ په سیول روغتون کې د علاج لپاره بستر ده. د پیش په ضد د نسرین بیبي خپلوانو تیر مازګر احتجاج هم کړی او پښتنه کوله چې د کمپین پر مهال د دوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه ولې نه و پورته شوي. دوی دا هم غوښتنه کوله چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي چې د پیښې وروسته په تشتیدو کې بریالي شوي دي او تر دم ګړې پورې نه دي نیول شوي او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چمن په ګډون د بلوچستان په 2 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د رواني میاشتې په 2 نیټه پیل شوی و. په کمپاین کې د 40 لکو څخه وزیاتو هغه ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی و. د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه کم دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز د چارواکو په وینا چې پرون ورځ د چمن د کلي سلطانزی پیشه په داسې وخت کې وسوه کله چې د پولیو کارکونکي د انکاری کسانو او ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو په کار هلته بوخت وو. د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا د پیش غندنه سوې ده. پر پیشه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ نه هوایي خوشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې امر یې کړی دی چې په پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دې ټوله ګامونه پورته شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به په کابینه کې بدلونونه وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای هغه وزیران چې ښه کارکردګي نه ده خودلې له دندو به ګوښه شي. د اپوزیشن سیاستوالان وای حکومت د خپلو نیمګړتیاو پټولو لپاره په کابینه کې د بدلون خبره کوي. شنون کې وای خای د وزیرانو بدلول ګټونه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د خیبر پختونخوا حکومت وای په راتلونکو 4 کې په صوبایي کابینه کې بدلونونه کوي. پرون د صوبې د اطلاعاتو وزارت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په راتلونکو 4 کې په کابینه کې بدلونونه اعلانوي او هغه وزیران چې سمه کارکردګي نه ده کړې له وزارتونو به یې ګوښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره هفته وزیر اعظم عمران خان په مرکزي کابینه کې بدلونونه کړي دي. ځینې وزیران یې ګوښه کړي او د ځینو وزارتونو یې وربدل کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي استازي سردار حسین بابکوی حکومت د اقتصادي او انتظامی ستونزو سره مخ دی، خو د دې پر ځای چې ستونزې حل کړي د بدلونونو په اعلانولو وخت ضایع کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
هم میاشتا او د کابینه برابر نه کړی شو او وزیر اعلی سره ولس محکمې دي چې په عوامو تر روزانه بنیاد باندې سوره مشکلات دي. سیفریټ ټول ملازمین هم په احتجاج او ډاکټران هم په احتجاج دي. ترقیاتی کارون د پاره دي سره پیسې نشته او سم منصوبه بندي د نشته. خلک برداشت کوي منګای په شکل کې، بیروزګارۍ په شکل کې. تاسو ګورئ چې د پولیو خلاف سره لوی مهم روان دي. نو میاشتو کې دې څه داسې وکړو دې په کول بدلون راوړي.
پیښور میشته خبريال او چیډونکو محمود جان بابروي د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د 13 میاشتو راهسي واکمن دي، خو یاد ګوند 15 کال هم په صوبه حکومت کړی دی. د هغه په وینا په دې څه کم شپږو کالو کې حکومت د خلکو لپاره هغه څه کارونه ونه کړل د کومو ژمنې چې کړې وي.
خو د دې د شپږم کال دی، البته 15 کال مخکې هم حکومت کړو، نو خلک وایي اوس خو څوک کنه. نو دلته هم چې دې څه نشي کولای نو دوی به اوس کوشش کوي چې په څه طریقه باندې وزیران لري کې. خو سوال بیا پورته کېږي چې دا وزیر به لري کې نو بل سره به چې راولي هغه به آیا د دې نه خوي؟ ځکه چې ټولو کې خو تا وزیران کنه. نو چې تر څو پورې تا سره کلکټیو ویژن نه وي، د پاس نه تا سره پروګرام نه وي روان، وزیرانو بدلولو سره زما په خیال باندې به حالات نه بدلیږي.
بابر وای تحریک انصاف ګوند په 4 ویشل شوی هم دی او خای په راتلونکو کې په صوبایي کابینه کې کېدونکو بدلونونو یو لامل د ګوند دننه اختلافات هم وي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی دی چې د څار له نوي نظام سره سم د قبایلو په ټولو ښوونځیو کې د استادانو حاضري باوري کوي. دا خبره نوموړي پرون د کورمې په پاړه چینار کې په وینا کې کړي. نوموړي ویل دی خبر دی چې د سکولونو ځینې استادان ان له هېواده بهر مزدوري کوي او له حکومته تنخواه هم اخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې نوي سکولونه پرانیزي او په نامنیو کې ړنګ شوي هغه دې ورغوي. طارق ورغزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې حکومت په ترجیحي بنیادو قبایلي ولستا د تعلیم په لړ کې ورپې خستونزو د حل کولو لپاره پلانونه تیار کړي دي. دا خبره د صوبې وزیر اعلی د کرمې دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وکړه. محمود خان وایي دوی پلان لري چې هلته څومره نوي ښوونځي جوړ شوي دي په هغو کې به د استادانو برتي تر جون میاشت مخکې وشي او فعاله پورته کړی شي. وزیر اعلی دا هم وایي په ښوونځیو کې د استادانو کارکردګي او د هغوی حاضري یقیني کېدو لپاره دوی آزاد مانیټرینګ یونټ قائم کړی چې دای په سیمه کې تعلیم ته وده ورکولو لپاره یو لوی پیشرفت دی.
ډېر خلک استادان صاحبان چې دي یا نور هغه خلک هغه دلته په ډیوټو نه دي په بار ملکونو کې مزدوریاں کوي او دلته حاضري لیکي. زمونږ هغه کوشت ملازمین او هغه کوشت سکولونه به ختموو او بس خپلې ډیوټۍ ته راغلو سب په قرآن له هغه په خپلو کورونو کې ناسي. کم سړی چې نوکری کوي کم سړی چې دی قوم خدمت کوي هغه بالکل موږ عزت ورکوو.
بلخوا د سیمې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کرم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وایي که حکومت غواړي چې د سیمې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او هلته تعلیم عام شي نو نه یوازې دا چې نوي سکولونه بلکې په زړو کې د هم زر تر زره استادانو کمی پوره کړي او بله دا چې نور نوي سکولونه دي د ضرورت په بنیاد جوړ شي.
په کار دی نوي سکولونو سره سره د زړو سکولونو ته دم سټاپ ورای کی. دې سره کوم رنګ سکولونه دي په آپریشن ټایم کې رنګ شوي دي کوم سکولونه هغه سکولونه ځنه نه دي بحال شوي دوباره په کار د هغه سکولونه دم بحال کړای شي. کوم علاقو کې بیخي سکول شته نه یا د اخلي مطلب اکسس نشته ایجوکیشن او ته مطلب د سکول سهولت نشته ده په کار د هلته ده د کیپ ګورمنټ په دې باندې توجه ورکړي چې نه
فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد دا اول ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان د کرمې یو ورځنۍ دوره کړي او هلته د تعلیم ترڅنګ په نورو شعبو کې اصلاحات د کېدو لپاره خپل پلانونه وړاندې کړي. د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظوري دور استاد قبایلي سیمې اوس قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګر شوي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامیه د شاملاتو یعنی سرکاري ځمکو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د کوټ انتظامی مشر مطیع الله بیګا مشال رډیو ته ویل هغه خلک چې له خپلې ځمکې سره سرکاري ځمکه هم شاملوي او خرڅوي پر ضد به اقدامات کوي. له دې پرته د دواړو ضلعو انتظامیو د پلاستیکي تیلیو یا کڅوړو پر خرڅلاو هم بندیز لګولی دی. شنون کې وایي حکومت دې له نیونکو سره سرکاری ازمکی خلاصی کړي او د پلاستیکی تیل او د خرڅلاو مخنیوي لپاره د میکانیزم جوړ کړي. ممتاز بنگخ معلومات راکړي.
د کوټ او کرک ضلعو انتظامیې د پلاستیک کڅوړو او شمیله ځمکو په اخیستو او خرڅولو بندیز لګولې. دا بندیز د یوې اعلامیې د لارې لګولې شوې او په فوري توګه دواړو ضلعو کې د قانون یو سلسلور څلوېښت ماده عملي کړې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو په مهال د کوټ ضلع ډپټي کمشنر یا انتظامی مشر مطیع الله وویل چې شمیله ځمکه په شخصي توګه خرڅول د خلکو خپل میزي شخړو سبب ګرځي او پلاستیکي کڅوړې چاپیریال ته زیان رسوي.
هغه نقصان پیدا کیږي چې کله د شاملات به تقسیم کیږي نو وخت به چې کم کس مکه زیاته ایسا خرچ کړی وی نو ابل کس پته محروم شي. دوهم زموږ دفعه 144 لګولې دا د پلاستیک بیگز باندې پولی ایتین بیگز باندې د باره کې زده هم چې صوبایي حکومت له طرفه د هدایات دی چې دا پولی ایتین بیگز چې کوم دی چونکې صحت د پاره ډېر نقصان دی اندر د پاره د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم یو حصہ ده چې موږ د پولی ایتین بیگز سیل باندې پابندي ولګو.
د ضلع انتظامی لاړه خجری شوي اعلامیې په اړه چې موضعي خبریال ته رشید څخه وپوښتل نو ده وویل چې انتظامیه اعلامیې خو جری کړي باید چې د دې عملي کولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
دا یقینا یو ښه ګام دی خو دلته خبره دا کیږي چې مطلب پهله نه چې کم شاملاتو باندې قبضې خلکو اچولې دي هغه ځمکه اوس څنګه رخلاصیږي. ضلع انتظامیه ته پکار ده چې په دې طرف ته هم توجه ورکړي او سوره پورې د پولیتین بیګونو باندې پابندي خبره ده نو هغه یو کال مخکې همدغه پخوانی چې کوم ډپټي کمشنر و د کوهاټ خالد الیاس، هغه په باقاعده توګه دا چې کوم د کپڑے بیگونه دی دا تقسیم کړي وو، فری تقسیم کړي وو، او چې کوم پولیتین بیگز کاروبار کوونکي هغه ته یو دوه میاشتې ټایم ورکړو چې دوه میاشتې پورې دا چې کوم تاسو رستاک دی دا ختم کړي، هغه نه بعد به تاسو خلاف قانوني کاروایی کیږي. خو تقریبا دغه یو یو نیم کال تیر شولو د هغه شي څه فالو اپ نه شولو.
د دې نه وړاندې هم په کوهاټ کې دا رنګ بندیز لګولې شوی وو، او ځلې انتظامی په دکاندارانو کې د کپڑے کڅوړې تقسیمولو سره سره د خلکو بیداری لپاره کمپاینونه هم پیل کړي وو، خو لا تر اوسه په ضلع کې انتظامی خپل امر عملی نه کړی شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ ټولې خبرونې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده مشال ریډیو ډاټ کام. اوس هم په پېښور کې یوه نیمه بجه شوې ده. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز اوري.
د اپریل په 14مه د پیښور په حیدرآباد کې د وژل شو کسانو خپلوانو او پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومته د پلټنیز عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د یو وژل شوي کس تدریزوي جلیل اپریدي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د امجد اپریدي شناختي کارډ او نور کاغذونه وښودل او ویل چې د پاکستان د وګړي په توګه د پیښې د پلټنو د غوښتنې حق لري. د چین په مرکز بیجنګ کې د یوې کړې یوې لارې غونډې نن دویمه ورځ ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې باید نړیوال هیوادونه ماحولیاتي بدلون ته زیات پام وکړي او د هیوادونو ترمنځ د سیلګرۍ زیاتولو او د غربت ختمولو په اړه د منصوبه بندي وکړل شي. د پېښور انتظامی د پولیو مهم درې سوه څلېرېش کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه کسان د پولیو څاڅکو په اړه تر اوازو خپرېدو وروسته کار ته نه و تللي. دا له هغې وروسته دا چې د تېر بل په ورځ د پېښور په ماشوخېلو کې د پولیو څاڅکو خلاف داسې اوازې خپرې شوې چې ګیلې دغو څاڅکو ماشومان ناروغه کړل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې حکومت یې هڅه کوي چې په روان کال کې د تورخم لاره شپه ورځ د سوداګرۍ او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وساتي. د ایران او هند په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار له دفتره په پرونی خبر بیان کې راغلی چې تهران د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ تیر ورځ ویلي د ایران دا کار د منلو وړ نه دی چې بېګناه خلک په جیلونو کې اچوي او دغه نه بیا ګټه پورته کوي. او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن د 2000 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو واورید، او وسوم د ژمنې سره سم درته اونیز خبرونه تان دی هلی در خبرو. د دې خبرونه قربانه فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تان دی هلی.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ټولنیزو چارو د هغو ښځو او نجونو فعالانو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې د خپل وطن د سولې لپاره کمپاین چلوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه دغه هیواد د ښځو د حقونو او ټولنیزو چارو فعالان وایي باید د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ته پام وشي. په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې ښځو او نجونو هم د سولې په اړه مختلف کمپاینونه او پروګرامونه پیل کړي دي. په دغو کې یوه د ننګرهار مقدسه احمد سی هم ده. د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه مقدسه وایي
لپاره خو زموږ فعالیتونه تقریبا لسو کلونو په مختلفو شکلونو باندې، مثلا تعلیم ته کار کول، د ښځو ظرفیت ته کار کول، د ښځو لپاره حق غوښتنه کول، د ماشومانو بېوزلو ماشومانو لاسنیوی کول، د کونډو رنګو سره مرستې کول په یو شکل شروع وو. خو دا ځل داسې د سولې لپاره افغان مذاکرات شروع دي له طالبانو سره. په دې اړه موږ یو مفکوره له ما سره پیدا شوه چې راځئ موږ د ښځو په صفت باندې د اول ننګرهار ولایت نه بیا د افغانستان ټول ولایتونو ته دا کمپاین شروع کړو. دا کمپاین چې لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاري رمنګ لاسونه پرنګو او په دیوال باندې ماشومان سره لویان سره له سربازان سره اتلان سره په دیوال باندې یعنی د بس د لاس نخه پریدو یعنی بس ده نو دینه معنی دا چې جنگ بس ده نو بیا موږ دا مفکوره عملی کړله په ننګرهار کې ویل لري پرتی سیمې ته لاړلو هلته له خلکو سره مو خبرې وکړلې اول مو سپینګیري لویان راټول کړل د دوی ذهنونه مو آماده کړل بیا مو له دوی سره په ګډه د دغه کمپاین لپاره کار شروع کړ او بیا مو عمل دغه ویډیو جوړ کړ مثلا عملاً مو له خلکو سره دا کمپاین ترسره کړ.
مقدسه وای دوی د خزو او انجونو یو ډله لري او په دې اړه کار کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید خزو ته هم برخه ورکړل شي.
موږ یو ګروپ لرو د خزینو چې په هغه کې مثلا موږ یو نورې خزینې د افغانستان له مختلفو ولایتونو دي، هغه خزې چې په واک کې دي او هغه خزې چې په واک کې نه دي، د افغان خزو شبکه ده په دې کې. موږ د دې لپاره حق غوښتنه کوو چې افغان خزې باید په د سولې په مذاکراتو کې شامل شي. او خوشبختانه زه باید ووایم چې زمونږ دغه حقوقتنه بریالۍ وه او دا ځلې د ښځو لپاره پکې وخت ورکړل شوی دی. هغه لیست چې خپور شو په هغې کې د ښځو لپاره هم ځای دی او اوس موږ لګیا یو ښځې فاینل کوو چې څوک مثلا د افغان ښځو شبکې نه په دې کې څوک برخه واخلي، څوک لاړ شي، څوک لاړ نه شي، په دې باندې لګیا یو موږ کار کوو. خوشبختانه باید ووایم موږ ښځې چې د افغانستان نیم قشر جوړو موږ باید د خپلو تیرو هلو ځلو چې په اتلس او نولسو کلونو کې مو لرلي دي او پرمختګونه مو لرلي دي تر اوسه چې کوم ارزښتونه لرو، د دې لپاره چې موږ دا ارزښتونه له لاسه ورنه کړو نو په دې موخه موږ مبارزه کوله چې ښځې باید په مذاکراتو کې شامل شي او خوشبختانه ځای ورکړل شي.
بلخوا د خوست شیخ زید پوهنتون یو کارکونکو د ټولنیزو چارو فعال پلوشه وای اوس افغان ولس په دې پوه شوی دی چې د وطن د شخړو یوازینی حل یې سوله دی.
صرف خوست کې نه، ټول افغانستان کې مثلا دا صرف موږ نه وایو، نه به ته ووایې نه به موږ دا زه وایم، خو دا ټول په دې باندې پوهېږي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو په دې کې د سولې په مورد د ښځو رول هم ډېر مهم ده، ځکه چې خویندې ځوانانې ښځینه همدې سولې ته ډېر اړتیا لري، ځکه که ډېر مشکلات ستونزې پېښېږي مثلا په لاره کې کومه پېښه کېږي مثلا بازار کې کېږي په لاره کې کېږي هغه یا وژل کېږي یا مثلا زخمي کېږي یا هر څه چې کېږي که نه هغه کور ته راځي هغې خویندې هغې میندې ته دې باندې ټول پوهېږي چې مثلا ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او په دې کې د سولې په باورت ښځو رول ډېر مهم ده، ځکه که هره ستونزه هره پېښه کېږي هره مشکلات په بهر کې کېږي که زموږ سو ورور سرباز ده که خبریال ده که مثلا دوکاندار ده که سوداګر ده که هره برخه کې کار کوي، یعنی په کومه پېښه کې دوی یعنی په دې خو پوهېږو موږ تاسې چې افغانستان د پاره ځای کې پېښې هر ځای کې چاودنې کېږي نو دې کې یعنی هر ورور مثلا وي یا لیوار وي یا خاوند وي یا پلار وي دا ټولې ستونزې کور ته راځي، هغې خویندو ته هغې میندو ته هغې ورېندارګانو ته راځي. نو دې نه ډېر ستړي شوي هغه خویندې دي چې باید دوی د سولې په برخه کې باید ډېره ونډه واخلي او هڅه وکړي او وغواړي بار بار وغواړي چې موږ صلح غواړو. نو ډېر مهم ده
پلوشوای اوس ټولې خواب هم په دې پوه شوې دي چې د سولې په خبرو کې د ښځو غږ ډېر ضروری دی او باید د ښځو نه هم د دوی د مسلو په اړه پوښتنه وشي.
موږ مدافع ته نن هم اوریدل چې ست د ولایت نه کومځي کې چې مثلا د ښځو چارو ریاست ته د ټولنې غړي دي مثلا ماسیلې دي دا کې د اشتباه مذاکراتو کې ځکه مخفله وو د تل په دې کې ما شت شراکت هم وکم. نو دا خبر مې اوریدلې دي او کېږي هم شاید په خوست کې هم داسې یو پروګرام هم داسې وشي چې دوی مذاکره وکړي او راووځي. داسې خبره ما نن ورځ واورېدله چې موږ د سولې په مورد یعنی هر څوک هڅه کوي کوشش کوي چې صلح راشي. صلح موږ بله لار نه شته، صلح زموږ دپاره خوشبختی او ژوند ما هم د صلح کې ده، تر څو چې ژوند دی موږ باید آرام ژوند وکړو، حق لرو چې په صلح کې ژوند وکړو، نور ته موږ غواړو، ځان لپاره موږ غواړو. نو دا زموږ آرزو ده، زموږ د هر افغان، د هرې پیغلې، د هر ځوان، د هر محصل، د هر محصلې، د هر مدني فعال، د هرې مور دا هیله ده چې صلح باید راشي.
په کونړ کې یو شمیر ښځو مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او امن په انتظار دي او د ټولو خواو نه غوښتنه کوي چې د سولې لپاره خپلې هڅې تیز کړي.
کپلار مړ کیږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که خاوند مړ کیږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که بچې مړ کیږي ام مور ته زیان رسیږي. هر خوانه ښځه ډېره خفه ده په جنگ او جګړو کې.
کوم بهرني هیوادونه چې هغه ټول خپل ګټې پکې بچې راغلي، په دې کې خپل ګټه ونه ویني، نو هیڅکله دا کار نه کوي.
موږ همدا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله او امن راشي. نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي، موږ ډېر زیات خوشحالېږو او موږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې. ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي، جنګ او جګړې به د منځه لاړ شي.
نو ډېر چې خوشحالېږي په افغانستان کې، ښځې خوشحالېږي، ام بچي ښه روزلی شي په سوله کې، امې کورنۍ ښه صحیح راټولې سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې، که پلار یې، که خاوند یې، که زوی، ټول نه موږ دا غوښتنه لرو چې هغې د سولې لغړه کې د دغه سولې له چې د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونو ته زیان نه رسیږي، دغه په ګټه تمام شي.
بلخوا د مقدسه احمد زینمو پختل چې د سولې د پیغام سره چې کله لکوره بهر وزي او کمپاین کوي، نو د افغان ولس خزو او سړو د کومو رویو سره مخامخ کیږي.
معلومه خبره ده چې مونږ خزینه په دې ټولنه کې چېอัลته خزیا د کور یا د ګور غنل کېږي، نو اتمن چې موږ له کوره وځو نو خلک به بد موږ پسې وایي. کله چې سیمې ته ځو په لومړیو کې خلک موږ پورې خاندي، یو ډول ریشخند کوي، هلکان، سستړیان، نارینه، وړې نجونې، واړه ماشومان، حتی واړه ماشومان موږ ته وایي چې تاسې غټې غټې جینکۍ پرته چادري راوتلي یا راغلی دلته نارینه او سر خبرې کوي، موږ پورې خاندي او وای چې دا بد کار دی. په لومړیو کې خو همدغسې منفي نظریات وي، دی چې موږ هلته زمینه سازي وکړو، ذهنونه لږ څه جوړ شي، بیا موږ فعالیت وکړو. خو په ټوله کې ذهنونه ډېر زیات بد وي، ډېرې بدې مفکورې وي زموږ په اړه، خو ښه نظریات هم وي، ښې مفکورې هم وي. مثلا خوشحالېږي ځوانان او هغوی ویاړ په دې باندې بخي چې زموږ خویندې راوتلي دي، کار کوي، مبارزه کوي، فعالیت کوي. بیا پښتنې نجونې په دې سختو شرایطو کې، په سختو امنیتي شرایطو کې، بیا دومره مهمو مسایلو لپاره چې مثلا سوله ده، د دې لپاره راوتلي دي، کار کوي. نو داسې خلک هم وي پکې چې هغوی بیا مثبت نظریات ولري.
د خپل راتلونکو پلانونو په اړه مقدسه احمد سیوای:
دا چې زه کاندید هم یم، له ننګرهار ولایت پارلمان ته کاندید یم. خپل دې کارونو سره سره خپل مدني فعالیتونه مخته وړم. زه غواړم چې دغه کمپاین مو په ننګرهار کې وکړو، دا لومړی په ختیځ زون کې چې په دې کې اووه اته ولایت شامل دي، په دې زون کې دغه کمپاین وکړم. بیا د افغانستان نور ولایتونو ته موږ دغه کمپاین وغځوو، او په دې تمه، په دې امید چې دغه کمپاین موږ تر څو نیمایي د افغانستان یا هم له نیمایي نه کم د افغانستان ولایتو ته رسوو، سوله وسي تر هغې پورې له طالبانو سره.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاندې هلې خبرونه مو واورېده. اوس هم ور رسېدلې ده د بلیونیز خبرونې جمهوریت. په خبرونه کې مو دا موضوع څېړلې چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت په څه ډول له ګوندونو څخه واک اخیستې ده. تاسو به خبر شئ چې که لوی ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي، نه د متبادلو افکارو او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې اسټابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او له ولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت پرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډیر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنت ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي دا په د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو، هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات دي چې را د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوي ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې د سیاسي ګوندونو چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنت ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنت ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي. خو بیا مونږ ولې راځې دې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل کنه. نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدی شي چې ملیټری ډایرکټ پاور کې راشي. بیا
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوري سفر کې د تسلسل نشټوالي له کبله د جمهوري فرهنګ نه دودېدو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر کا.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپلې نیلې یا جړې نه دي مضبوطی کړې. له ټولنیزو علومو سره د تړلې یوې خصې په توګه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي له کبله جمهوریت د ولس تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلی.
د نړیوالو اړیکو دوه پوهانو کوینسی رایټ او کینیت والټس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې، چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولې، خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وایي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپلو وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
تاسو ګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډېر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي.
تو آپ دیکھیے کہ کلیکٹو آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے.
ہم دعوی جدا چې د هوا د لس کټي د مصلحت ښکارشي او عام وګړي زوريږي. نو ګوره چې دا ګوندونه یوازې د خپل ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نیشنل انٹرسٹ نه هیومن انٹرسٹ ان کے لیے پرائم رہی ہے.
نو کہ دا پاکستان لوی او واڑ سیاسی گوندونا د ملی گٹو پر جائے د خپل جان پ پیاوڑی کولو لگیا دی او دولس خوختنو ته جواب نشی ویلے، نو پدی صورت کې حال ته د متبادل فکر او نظریه لرون کی او لولس سره تړلی گوندونا ولی په لوی کچ په خپلو چارو او د واک پاخستو نه بریالی کیږي. د لاهور د مینجمنٹ سائنسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دیرش کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل سو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه سوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل سول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل سول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریځۍ د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ورسره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریځۍ یا انتهاګری ته لمن ووهل سوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه سوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندګان یو ډیر مشکل لري.
خو څېړونکو شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی.
مثال دا دی چې دا 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولید چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په خیبر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د ارڅه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموټ کړي کولاو جلسې کولې او هغه نتیجه دا وسا چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او د ډیر څنډه شي کوله.
که د کین لا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیې او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سخت دریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه ایک چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شای ډیر کمزور سی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی، لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتی جنا. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوت نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه تراکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکن اور ورکر
متبادل گندنو اور چپو گندنو کی چخپلہ نمگڑتا دا نو ہغه دادا چې د دې ګوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په نه حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ، یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله او ویل چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکې هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو اندا چې د نیپ کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای کښن اصل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول، هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی.
د سیاسیاتو استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیې یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالي شوی.
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوازا لیفٹ.
یو بل وجہ دادہ چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیې یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپیډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا ناحکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتي اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ له کبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټې سطحې ته په رسولو هم نه دي بریالي شوي. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشتوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار نه دي دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوري عمل ته تاوان رسوي. دا ونننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو
جمهوریت.
کے برے میں مزار ملا ماما جا سیلے گل لال زار واوا دل بھر جا سار واوا دل بھر جا سیلے کھلے لال سار واوا دل بھر جا